موافقان.
تشکر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ازادي اوریدونکو د ورکو شوې ځانو پروګرام او د غراز تاند څنګه ته ځانګړې شوې خولاند خبر برخه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له تازه اندېښنو خبر شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې بسپنه ورکوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغې بسپنه پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیون اړد کسان له بشري مرستو برخمن شوي.
Donors have provided nearly 8 million.
بس په نور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیون افغانانو ته حیاتي مرستې ډاټمنې شوي. تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
میرمن اوتومبای وای اوزل بیا لنړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې هیواد خلک یوازې پرې نږدې د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان د شاوخوا 2.5 میلیونه نفوسو یو پر درېمه برخه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي او نه پوهیږي چې بل څه اخت خواړه یې له کومه کیږي. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس 8.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړي کړې وې. رویټرز آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغو شمېر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې د امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنو اقدامات ته پاتې شي. ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 5515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آیو ایم پرون چهارشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي دي چې دا شمېرې د 2023 کال پر تله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمېر نه دی ښودل شوی خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې لامل شو چې اکثر افغانانو هیواد پرېښودو ته زړه ښه کړ. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3109 کسانو مړینه او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د جرمني حکومت وایي د اوکراین لپاره د توپونو په سلګونو زره مرمیو د پیرلو لپاره به د چک جمهوریت د نوښت ملاتړ وکړي. د جرمني د حکومت ویان شټیفن هیبرشترایت پرون چهارشنبه په برلین کې وویل چې د جرمني حکومت له یوې مودې راهیسې له پراګ سره په خبرو بوخت دی تر څو اوکراین ته دغه پوځي وسایل برابر کړي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن تر خپل منځ د 50 اوریزو سیالیو د دریو لوبو لومړنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر 4 بجو ته پلان شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته وویل د پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکو او د غراستان د څنګه پروګرامونو ته ځانګړې شوي خو په لنډه خبرې برخه کې به واورئ چې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو دوام. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم بشري وضعیت ښه نه دی او دوی دغه وضعیت له نږدې څاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وه پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي چې د دغو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو. تر دغه راپور وروسته اونیس پروګرامونه له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوې دي.
یونما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبایوا همدارنګه وویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او وویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فایق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
role. دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د یو اغیزمن نړیوال خلتیا پرمسته کیدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند خلکو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامادي ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمېر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل له طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي په هر میاشت کې کم از کم 30 لک ویزې کینسل کیږي او په هر ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسېږي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د آزادی رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یوم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر یې زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والیا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترم څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراته وي، چې علاوس وو یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته وي، هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زما محمد انیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پاندې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سش کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغه هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده، د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمېږه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزي چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوې ولسوالۍ څخه دغه کم نمبر چې پاته دي دغسې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغسې ځي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نښلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجاح افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغاني سیم ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نو زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې دي زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغانوي سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انټرنټ دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر نه دي چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نه شو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپاوې که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه یې بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسېږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناءاللہ شگیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سلیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خدا غس جاپان کې باندې د پرو لګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاک بری د کارخانه دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري ور هغه دوه مان ته کوم غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا اولاد له چلو کیر نو د دې جدا سو کړه ک پنځزونه جذب دا غجم پرو لګی چې تاریخ خرچ پرو شم بند کی ورور ک خانې هم بج کی کچاک بری عمر او نو رام ول سر جوړور مرست جو کی دا مرست جرا سره کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی او اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی موسی دا آزادی رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نو لږه غوښتنې کشیر کنه خو ډیر بشری لاری بندی دی ورور اسلامی مارد دا خواست از مر بشتان دیش دا لاری را خلاس کی دیر لسخت سن سر مخامخی و دیر در پا در سی بی و دیر خاک پا سر سی بی ورور یو نارا نتوه کبری نتوه کستا ورور از مر کتی دا تدیب خبری دا قاکی دیر منا نوی ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامون او نیک هلی احترامات تاسو ته او د زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې څخه وایم. نو هله چې ما دا پیغام به تلور پور چارواکو پر ورسیږي هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکری باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله اوس وایي هغه کار نه کوي. پرندول کې تذکره راجستر شي درول کې تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه یلته چې بیا ورسو سل ستونزې دلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه هغه سه تبدیل کړه زر افغاني بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی زر افغاني بانک ته تحویل کړه 200 چاپه کا او کدا او کسل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکه وسه شدی. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام نن تاسو ته د ورځې په پنځه وخت په خیر همزله لامنې ملغمن څخه نو د یو تر زه چې نصر مې کی تقریبا د مې کی نظر کې شوه دا چې په لو وې څو کالې تر وکړې په تند کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې چې پر وا بیا بیا نه هې چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوه دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 3 2 1 2 1 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نم دے داس د ودی شو اتدی شو کلو وی په عمر کې میانه قد سړای د برابر ګره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپ شوې تللای د کلو 15 کال کې چې د خینه درک شوې ده نو که هر څه د په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي ان شاء الله چې په خبره راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرقن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه درک شوی دی که هر چاته معلومات وي د ورورۍ او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي این ده صفر اووه سوه اته اویا نه سوه درې نه سوه څلور وسته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درک شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اته اویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بده وي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0300 300 200 بلش میراو 0300 200 800 1000 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتلئ روغ او خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته سلام وخت شه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دوم چې خدای ته ما دا یا به تک پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بے ځای پروژات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر منو
اوریدن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګ کړې چې نورې لار ورنه ورکه کړې ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون محصله وایي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نامحرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلق بد کومکی اوس ضرورت کی ڈاکٹر تنا شتلا یا تبیرون آزاد تشی گرزی دے ول چھ جاب دے صحیح نہ دے ول دے سدا سے انجنوری فون سلویخ کا سپن روز کا سہ زندانی و بیرون گرزی دل مون تا امن نہ دے جکن چھ مون داری گو اول شخص سن چھ گو نوزم سوچ رازم ز پ آیات کرسی و پو صورتن ز دمن چھ خدای تہ ما بایا بے تک پور تو رسوی دی سر میں مقامت نہ کی تر دے ہا دپ چھ وتل لگ بہ فکر آغا بانشو ارج دا بانشو کلا کو ورزش کو انسان صحت یعنی گٹ لری آغا خود ورزش یا د کلب استاد سڑی نو تنخزی وی کلب ترسی دو دروازہ بندی دو پو خزی بوی ول د کلب بند کو سنگارتن کے کو سڑیاں نو د خوځو پال به او د سړیانو به لو ولې دا غوي بند کړه او کا د سسته دوام وکړه زه باورې يم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ځان نن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
فافتک دوه درې دفې خامخا سلمانی ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری وو زه ورسره خپله لاړم زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې سلمانی والا یې بیا به م کړو وی محلو سلمانی ورته محرولا کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته یې ږیره جوړوله ږیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کوله او بیچاره په حمام کې ورته ږیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اقله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نه شي کړی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي
نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ اوسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغېزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح دی، باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد اوسېږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع دا باید د اسلام د نظر وسیرل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونشي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برابر بارک دیت معلومات ورکړ شي، د فرض بارک دیت معلومات ورکړ شي، بعد دغه نه د سیو تغییرات و ذکر یا څوک سفر وهل په څوک باندې مثلا بعضی اخار فمایز کې هغه ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دی راغلی او هر څوک دا کار نشي کولای. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چه لباس دی سامنه دا یا یوازی راوتلی، سومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل پوری لکه چنگه چه پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولنه دی اسلامی سرا یوزه یو دیر درون فرهنگ لری. نو دل خبر کله چه یو جلکه بیرون توزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چه مالیدی دی اکثر هم ایجاب هم یعنی دوم مرات شوی دست ایجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اوهل شي وټه کول شي، د خارمایز کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر هر چې نمخ کې باید دی اول لکه خودنی وای کې دی ته باید او خودل شي ارزښتونه شي دی یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه سه کارونه وشي د سنه چې وجل کې د خاطر چې جواب نه ما فکر رنجر کې کې نه وشي. رنجر هر خلک د پاره چې مثلا غیر اخلاقی غیر قانوني یا د سه کار کې
کچیر دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د وسنی حاکم نظام لخوا هم د دوام وکړه، لکه څنګه چې په مارکا کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره دسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه، که هغه مهم ټکي راته ووایې.
انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په یوسو په زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت رسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنې باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مرز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وانې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنې هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراعت که او را پتشی. اسلام دا غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله دا محدودیتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وسی روشی دا بیا وزه شی بعد اگه نه ورو ورو وزه شی پو کرد شی که تطبیقی که دا قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان و من اسلام ته احترام لرو نو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته پکې به احترامي ونشي. کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د دې هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود د چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یا خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو برعکس صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د اضطراب چې موږ ته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي لحاظ یا فزیکی لحاظ او اجتماع لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغ شو، نو باعث دی چې انسانان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت باره کې، یعنی بعضې پانچونه چې رښتیا دي، بس پانچونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نشاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط مخ راوړي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې په دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري ترغه وخت ته حالت سمیږي.
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رقیب. نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسني شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بېعدالتي اوسیږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته تر حد ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې موږ ته خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چې اول باید دی و کې باید خلق درک نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملی کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخت ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جفکې ایجاب ځای مراد کړي یا هلک ګیره ني نو هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
Yeah. good.